شنوید و اکنون اجمل ان در استودیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر سلام و خوش آمدید.
دیر ازیاد همان مصطفی صدیقی قدرمان دوستان و تا سلام راندی که وقت پا افغانستان که در سهر اتباجی شوی دا دی خبرونه دا سر موضوع داده چی پا افغانستان که دا امریکا و ناتو زواکونو گرد کماندانه دا افغانان وقتی چی دا مشکوک و گلو و فعالیتون دلی دو پر صورت که دی پولیس و دا ملی وردو سرطه رو تا خبر ورکلی. هم درنگ دا افغانستان دا بحرانوی شهر وزارت پرون پا کابل که دا پاکستان سفیر هزار کرده و او د ورستیو راکټي بریدونو په وړاندې ورته خپل اعتراض څرګند کړی دی. خو د ریپورټونو مخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې نن د مجاهدینو برای لمانځل کیږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او په بنګلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای لمانځل کیږي. د جمهور رئیس د وین مرستیال دوا خان میناپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ثور اتمه سکال د یو شمېر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز په مختصر ډول لمانځل کیږي. د ښاغلي میناپال په وینا په سلام خانې ماڼۍ کې په دې مراسمو کې به ولسمشر غني وینا وکړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون سه شنبه په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی. د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازي ور وبلل شي. کریموف وویل چې روسیه په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنی آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د امو دریا پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناټو امریکایي قواو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قمندانۍ حقانی شبکه وسلوالو طالبانو د هغو اته انتحاري حمله کوونکو نمونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان فرناندو استیرلا پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حملې وکړي. قمندان استیرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه خو څرګنده کړه چې په دې اړه خپل کره استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. د ګډو قواو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمیرې هم اعلان شوي چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواو سره یې شریک کړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته ورسېده. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیغ د پوستې عسکرو ته په لاره کې کمی نیولی وو.
نیروهای کمربند امنیتی شهر فیروسکو و محل
د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نور موادو اخیستلو لپاره وتلي چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه. خطیبي ویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بنګلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع سلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. سلحاج منان په بنګلاديش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤول مدیر او د امریکا له نړیوالې پراختیايي ادارې سره هم کار کړی و. په بنګلاديش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلي چې د دوشنبه په ورځ پر زلواج مینان او د هغه پر ملګري د دل لپاره حمله وکړه چې همجنسګرایانو په دې اړه د په اړه معلومات خپرول. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه تعهد کړی چې زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره یې لاس یو کړی او قتلونه کوي. په وروستیو کې په بنګلاديش کې پر بشري فعالانو، منځلارو سیاستوالو او بهرنیو وګړو د افراطي اسلام پالو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا قتلونه وحشیانه بللی دي. له اوکراینا پیل حق شوی ټاپو وزم کریمیا کې د روسي تر واک لاندې محکمې پرونسې شنبه اعلان وکړ چې د سیمې د اقالیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی فعالیت بندیز ولګول شي. دا د کریمیا د تاتاریانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلي وزارت تېره اونۍ د کریمیا د تاتاریانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د کریمیا د 2.5 میلیونه وګړو 12% په خټه تاتاریان دي. په وروستیو دوو کلونو کې چې دا سیمه روسیې له ځان سره الحاق کړې په زرګونو تاتاریان له دې ټاپو وزمې کډه کېدو ته مجبور شوي دي. د امریکا د پوځ جنرال پیټر کریسن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریې ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. جنرال کریسن پرون سه شنبه د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1.5 یا 2 زره وسلوال له داعش سره یو ځای کیږي، خو ستا شمیره 238 شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له ډلې د وسلوالو تیښته هم زیاته شوې ده. جنرال کریسن پینټاګون ته وویل چې د داعش پر مالی سرچینو د امریکا په مشرۍ د ترافیک قواو پر لپسې حملې د دې سبب شوې چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو بهیر ټکنای شي او زیات وسلوال ورڅخه وتښتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې د ترافیک قواو په لګ تر لګه 40 هوایي حملو کې د داعش 800 میلیونه ډالر لمنځه تللی دي. او روسي خبر هغه دا چې د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر البادی لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پرونی جنجالي رایګری د دې لپاره تر فشار لاندې وی چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعاګانو مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریون نه پیل کړی وو. د اداري فساد پر ضد د عراقیانو لاریونونه له څو میاشتو راهیسې روان دي، څو د اصلاحاتو لپاره پر حکومت فشار راولي او په اداري فساد تورن چارواکي لري شي. د عراق د پارلمان ویندوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د روغتیا کار او ټولنیزو چارو اوبو او منابعو برېښنا لوړ زده کړو او کلتور وزارتونو لپاره نوي کسان تایید شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو غړي کمانډانې له افغانانو غوښتل چې مشکوک وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبر او چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. یو شمېر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځان پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا زینو کارپوهانو له هغه سرګندونو مو هم خبرو چې وای د وسلوال مخالفینو په وړاندې د حکومت نوې دریس هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې د جنگ په مدیریت کې دغه هیواد ټول تشي اندات شي. دا سیمه یو نړۍ په ریپورټونو کې به واوري چې دا سرکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنيږي. امریکایي پوځیان 15 کال مخکې عراق ته وتلي دي. تاسو له پیغامونو جوړ پروګرام ازادي او اوریدونکو هم دارګه د انصاف په لټه هم لا یاد مباسي. نن د سوریا غوید میاشتیا ته ما په کابل کې د مجاهدینو د بریا کلیزا د افادی موضوع تفصیل ریپورت. دا د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو غړي کمانډانې له افغانانو غوښتي چې د مشکوک وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د ائتلاف ځواکونو کمانډانې مخکې د حقانی شبکه وسلوال طالبان د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نمونه خبر کړل چې دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو ګډ قومندانی وای او مې دی چې افغانان باندې وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اټو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې لاملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوز ویندوی قومندان فرناندو استرلا د جزئیاتو د ورکولو ډډه وکړه. قو څرګنده کړ چې په دې اړه خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګرد ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیرې سېشنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
That they are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبې په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو او سره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو لورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
په موزدل چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډه کمانډانۍ له افغانانو غوښتي د مشکوکو کسانو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتي وو. د دې وزارت وایاند ازادي راډیو ټول چې دا کار د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج سرګندولو لپاره کړي. د فرشته جلالزئی په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلې دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په ورستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوی دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې ثبت شوې دي.
موږ وزارت مخارجه حملات یاد شوه را محکوم نه بود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکنند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
د افغانستان د بارنوی چار وزارت خبر پرنوای چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خوشنۍ څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډیری مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خبرېږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبريالان د سیمایزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
بلخ یو شمیر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان لزن پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شوي. فعالانو پرون په کابل کې وی خبري غونډه پر مهال وویل حکومت تر وی میاشتې دوی غوښتنې ونه مني پراخ مدني اعتراضونه به پیل کړي. محمد حدیث پردي سپاړه ریپورت لري.
په کابل کې د تیرې ونې د سې شنبې د ورځې تر خونړې بری دروسته د افغانستان په زندانونو کې د طالب زندانیانو پر وړاندې خبرګونونه ورځ سربلې جدي کیږي. د بیلابیلو مدني ټولنو استادو د سې شنبې پر ورځ په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د ملي خبرګون په نامه په مدني اعتراضي غونډه کې په زغرده دا وویل چې نور به د طالبانو په مقابل کې چوپ پاتې نشي. مدني فعال میرویس عمرخیل وایي افغان ولس حکومت د طالبانو په مقابل کې له حده زیات صبر او زغم وکړ، خو دوی په مقابل هر ورځ وژنې کوي. عمر خیل پر حکومت غږ وکړ چې لزند پرته د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان په دار وزړوي چې پر اعدام محکوم شوی دي.
تیر ورځ ولسمشر د ملي شورا په مجلس کې ولس سره داشمن وکړه چې هغه تورستان بدوي چې هغه په کې اعدام محکوم شوی دا وې دامیږي. زما غوښتنه دا ده چې کرختیا هم ولسمشر غواړي د افغانستان خلکو سره همدردي لري، د افغانستان حکومت، د افغانستان د ولس حکومت ده، نو دغه تورستان دی اول اعدام کی په شمول د انس حقانی.
مدني فعالان په داسې حال کې د طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه کوي چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته په خپل سرګندونو کې ژمنه وکړه چې په دې باب به د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړې لزند پرته عملي کړي. تر دې وړاندې په خې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د هغه طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صادر شوی دی. په ورته وخت کې مدني فعال نظیم سمون وایي که حکومت تر یوې میاشتې د مدني فعالانو غوښتنې عملي نه کړي نو د ارګ مخې ته به خپل مدني اعتراضونه پیل کړي.
دا به زموږ وروستی او لومړنی راټولېدنه نه وي، بلکې له دې نه بلا ډېر پراخ پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسو، لکه څنګه چې حکومت ته مونږ یوه میاشت وخت ورکړی ده. هغه څه چې مونږ غوښتنې درلودې که هغه پوره نه شو، بیا مونږ راوځو ارګ ته راټولېږو، حرکتونو ته دوام ورکوو.
له دې ټولو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ډېر ژر به د هغو ترهګرو د اعدامولو لړۍ پیل شي چې د هېواد د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې پر اعدام محکوم شوي دي. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینهپال د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د هغو ترهګرو د اعدام په عملي کېدو کې تعلل ونه کړي چې دوسیې وروستۍ شوي دي.
نو دا په قضا پورې اړه لري چې هر څومره دوی ژر دغه حکمونه تیار کړي. د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په کابل کې د بیلابیلو مدني ټولنو څخه راټول شوي استازو همداراز د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د لاسلیک شوی امنیتي تړون پر اساس په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. دوی همداراز په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د ملي یووالي ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ مهم او بالا او سپارښتنه یې دا و چې ولس باید له دې وروسته په یوه غږ په هیواد کې د وینې تویدنې په مقابل کې راپورته شي.
بلخوا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت د نوي دریس په اړه د چارو سینې کارپوان او د ملي شورا یو شمیر غړي وایي دا نوي دریس هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د جنگ په مدیریت کې د دې هیواد ټولې تشې ډکې شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخت دریز غوره کړی، ځینې کارپوهان د حکومت د نوي دریز له نتیجو خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې محمد اسحاق اتمر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک هغه وخت د تروریزم په وړاندې د پیل شوي جنگ د بریالیتوب هیلې پیدا کولی شي چې د جنگ په رهبرۍ کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي.
توجه کنده است در مدیریت خبر دیگه استراتیجی دوستار سرچه اوی در افغانستان پا قضیه که شابل دیگه هم شریک بود یا اوی در ذریعات منگواخلو او بده بند باوربند شد که واقعا زن استراتیجی دوستان افغانستان سر ساده کالا اول که در جبه منگوو فکوله که در صلح پروسی پر یاد جنگ رهبریت
یو خصم تولور ورکړ. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا لغړو سره په یو فوق العاده غونډه کې د هیواد په وړاندې جنگیدونکو کسان، باغیان او محاربان یاد کړل او وی ویل چې وسلوال طالبان بلدي ورسته د سولې کم فرصت ولري. افغان ولسمشر بیا په همدې ورځ د ځینو ولایتونو د ملي امنیت لمنسوبینو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دې ورسته په تورستانو باید رحم ونه شي او د هغو مالی سرچینې وچکړي. د ارګمانۍ څخه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې افغان ځواکونه د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له لارې د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو ځایونه تخریب او دوی د نابود کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ځواکونه لا تشویق او تجهیز شي. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا د دفاع وزیر نه لرو او د امنیت رئیس نشته چې دا کسان باید وټاکل شي او همدا اردو او سرتیری لا وهڅول شي. نو دا دریس تر یو اندازې اغېزمن کېدای سي. په همدې ډول د پولیسو او سرتیرو کمبودي باید پوره سي، نو په دې توګه ځینې هیلې پیدا کیږي.
له دې سره اوس دا پوښتنه راولاړیږي چې آیا د افغان حکومت نوی دریز به هیواد ته د سولې او امنیت د راوستلو په برخه کې اغېزمن تمام شي که نه حالات به بل ډول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 2018 کال کې د دوی معربوي ظرفیت لوړ شوی او دې ته په کتو ویلی شي چې په مخالفینو به د فعالیت ساحه تنګه شي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په 2015 میلادي کال کې زموږ هوایي ځواکونه، انجینرۍ برخه، مخابرات، کشف، استخبارات او توپچي په دې اندازه پیاوړي نه وو څنګه چې اوس دي. د تیر کال په ژمي کې د دفاع وزارت هغه برخه چې کمزوري وه پیاوړې شوې ده، نو ځکه په 2016 میلادي کال کې موږ د ښو وړتیاو څخه برخمن یو.
بل خوا بیا د چارو بل کارپوه محمد یوسف امین زازی وایي چې د افغان حکومت د جدیت تر څنګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري هم اړینه ده. هغه ټینګار کوي چې د دې هڅو تر څنګ باید حکومت د نظام په داخل کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړي وپیژني او د ژمنې سره سم یې مجازات کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سیف د چلډرن یا د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپل نوې ستراتیژي پلي کوي. د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړ ډول عملي شي. اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې لا هم شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ له ګواښ سره مخ دي، له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه وایي چې د دغه ماشومانو د ژوند د ښه والي په هدف به یوه 3 کلنه پالیسي پلی کړي. د سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به په کابل، بلخ او کندهار کې پلی کیږي چې په دې سره به د ماشومانو په ژوند کې یو څه ښه والی راشي.
using this opportunity
la mashumano tsakha dam latar nariwala musisa la da fursata pa gati khistani da khul umras su da dawam shmana kawi aw da strategic plan pa palikawlo sara la afghan mashumano saramras aw la hagui latar kawi aw da musisa afghan mashumano sara da hamkare jghorani aw la hagui tsakha dam latar pa hadaf khul programuno aw khidmatuno ta dawam war kawi
khagli ahmed zi da shan wail da da strategy tar palikawlo prata da urusti mashum tar namaland ba da biwaz la mashumano na ملاتړ په هدف یو کمپاین هم وشي. خغلی احمد زی د غشانو ویل چې له ماشومان څخه د ملاتړ نړیواله اداره له 15 کلونو راپدی خو ماشومان ته د دوی د حقونو د ورکړې د ملاتړ په برخه کې د افغانستان په یو ډول ولایتونو کې فعالیت لري. د دغه مؤسسې د مسولانو په وینا دوی توانیدلی چې له 3.4 میلیونو افغان ماشومان څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په بیلابیلو برخو کې ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې له ماشومان څخه د ملاتړ د نړیواله مؤسسې سفیر فرهاد دریا په دغه غونډه کې خلکو غوښتل چې له ماشومان ملاتړ وکړي او درانه کارونه پیونه کړي. دغه شان یو شمیر کابل میشتو د ماشومان له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتل چې له ګواښ سره مخ ماشومان نه خپل ملاتړ اعلان کړي. له دې ډلې یو تر ماشوم داسې وویل،
همان ګونه کې همه کنوانسیون ها او اسناد حقوق بشر بین المللي او حقوق بشر
لازمه ده چې افغان دولت او نړیوال بنسټونه په جګړه ځپلو هیوادونو کې او هغه هیوادونه چې له ټولنیزو ستونزو سره مخ دي د ماشومان مسلې ته په خپل پروګرامونو کې ځای ورکړي. ماشومان ته لمړیتوب ورکول باید په هر څه او هر ځای کې په یو عملی چوکاټ کې د رښتینی شعار په توګه عملی شي
و در چوکاټ برنامه های عملی جامع عمل پیدا وکړي.
د ماشومان څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسې مسولان وایي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان بې وطن دي او په کمو پیسو درانه کارونه کوي. د یاد مؤسسې د معلوماتو لمخې ډیری دغه ماشومان سم کاری چاپیریال نه لري او هغه کسان کوم چې دوی ورسره کار کوي د غوی له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ورته وخت کې افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت چارواکي وایي له دې سره سره چې ګڼ شمیر ملي او نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د بیوزله ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، خو لا هم 3 میلیونه افغان ماشومان له خطرونو سره مخ دي.
از 6.5 میلیون افغان در مرز خطر
له هغه شپږو میلیونو له خطر سره مخ ماشومانو لړل چې د اړوند دولتي ادارو ملي او نړیوالو بنسټونو له خوا د دوی د ملاتړ په برخه کې کار شوی، لا هم 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي. په تیرو 14 کلونو کلونو کې مونږ وکولای شول یوازې له 3 میلیونه ماشومان نه ملاتړ وکړو
چې 1.5 میلیون اطفال رحمت
وکړي. خاغلی محمد غشان ویل چې د وزارت د کار په قانون کې یو ماده زیاته کړي او هغه دا چې کوم کسان ماشومان په درنو کارونو ګماري د قانون لمخې به سزا ورکړ شي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم هم په افغانستان کې د بیوزله ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي، وایي چې د ماشومان څخه د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې د پالیسۍ د پلي کولو په برخه کې باید هر اړخیزه همکاري وشي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د اسلامي ایديالوژي شورا چې په اسلامي مسلو کې حکومت او د دې هیواد پارلمان ته مشورې ورکوي کولای شي په ملي او ایالتي سطحه د پارلمانونو د قوانینو تصویب ول هم لستونځو سر مخ کړي. د شورا چې لس غړي لري په ورستوي کې په پاکستان کې د خزو د ملاتړ ل یو نوی قانون سره مخالفت څرګند کړي او هغه یې له اسلامي شریعت سره په تضاد کې بللې. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د اسلامي ایديولوژي لسکسي شورا د روان کال د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د خزو د ملاتړ د نوي قانون په وړاندې مخالفت وکړ. د هغه قانون چې د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي زورونې او د روحي شکنجه د قربانیانو د خوندیتوب مسله یقیني کوي او هم هغوی ته امتیازات ورکوي. د دغه تنلار شورا ودانۍ په اسلام آباد کې د هیواد مرکزی پارلمان ته نږدې ده. د جرمني دی پی خبري اژانس د سميره هل قاضي چې دغه شورا یوازنی خزینه غړي د لقوله وای د خزو په ملاتړ هغه قانون چې په ورستو کې د پنجاب او د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمانونو تصویب کړي له اسلامي احکام سره په تضاد کې دی. دغه قانون لمخه کای یو خزې د کورنی تاوتریخوالي ښکار کیږي، پولیس کولای شي دغه خزې کورتنه نوزي او هغه نارینه چې له خوشنته کار اخیستل له کوره وباسي. دغه قانون په وړاندې په پاکستان کې تونلارو مذهبي ډلو هم مخالفتونه څرګند کړي او په مختلفو ښارونو کې خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راستلي دي. د پاکستان د اسلامي ایديولوژي د شورا رئیس محمد خان شیرانی ویلي د ښځو حقونه په اسلامي شریعت کې خوندي دي او د قانون تعدیل ته اړتیا نشته. هغه د شورا د نورو غړو په ملاتړ دغه قانون په بشپړ توګه رد کړ. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې چې د ښځو د ملاتړ د قانون په وړاندې اعتراضونو کې ګډون کړی و، دغه قانون په پاکستان کې د لویدیز د قوانینو د عملي کولو لپاره یو هڅه بللې ده. ښاغلی شیرانی هم د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند استازیتوب کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اسلامي ایديولوژي په شورا کې د هغه حضور هم ښایي له دې سره تړلی وي چې ګوند د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي نواز مسلم لیگ ګوند ملاتړ کړی دی. که څه هم د پاکستان د اسلامي ایديولوژي شورا د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت نه لري خو د تصویب لپاره ستونزې راولاړولای شي.
دا ښکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیرته عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تیر اونۍ د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 211 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاحکارانو په توګه واستول شي. په ورته وخت کې امریکا او سوریې ته عسکر استوي. د امریکا د پریکړې ته د متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په سسترګه کتل کیږي. احمد شیبر پاړه رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داس وخت کې عراق ته بیرته ورور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمي دوده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیرونې اعلان وکړ چې 211 پوځي سلاحکاران عراق ته استوي چې له دې سره په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 4000 اته او یا ته ورسیږي. بلورته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 250 څنګه ځواکونه سوریه ته لیږي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریه دننه ملیشا روسی خو انتقاد کوونکې د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه وروګنی او وای چې د هڅې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهور غشتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامی سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه وویل په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی خو ناوخته دی او شمیر ډیر کم دی. د لویټیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهور غشتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بل خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرام کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنگتن محتاطانه چلند غوسه کړی دی. باراک اوباما د دیشمنې لامل چې امریکایي ځواکونه بل عراق او افغانستان او وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلي جګړې کې شکیل نکړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی.
دوستانو په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمی کلیز سره برابر ده او د یو لړغوندو په جوړولو سره یادونه کیږي. ځینې افغانان وایي کوم هلی چې له دې ورځې لرل نه یوازې دا چې پوره نه شوي بلکې ترخی خاطرې ځینې پاتې شوي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به خپور کو. وس هم دا پروګرام وري.
خبریاست ساینس پوهانو اټکل کړی چې سرژنې 2014 میلادي کال به یوونی مدرجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولی. هوای هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تولیدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوی و هسی یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2014 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پورې زیات شي. د ناسا د څیړونکو د اټکل په چیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغیراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو تاوده و او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2014 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړوي.
دوستانو وس هم په مکړی د افغانستان ونړی د مهمو خبرونو سره ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه یو.
افغانستان کې نن د مجاهدینو برایل منزل کې یو لسمشې مانی وایسا کال د یو شمیر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز د مراسم په مختصر ډول په ارکل منزل کېږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو غړې قومندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه پایته ورسیده. په بنگلاديش کې القاعده شبکې د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحج منان او د هغه د ملګري د قتل مسولیت په غاړه واخیست. له اوکراینا په الحق شوی ټاپو وسمه کریمی کې د روسي تر واک لاندې محکمه اعلان وکړ چې د سیمې د اقالیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی. د امریکا د پاوز جنرال پیټر کریسټن وای په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر الابادی لوري په کابینه کې ځینې تغیرات تایید کړل.
دا د ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. مخکې له دې چې د انصاف پلټه وزادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کو د دې خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمې کلیز سره برابر ده او د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي کوم هلی چې له دې ورسره لرل نه یوازې چې پوره نشوي بلکې ترخی خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قومندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړې ده. خان محمد سین په دې اړه د مختلفو کسانو نظریات راخستي او دا ریپورت پرې چمتو کړی. ورپسې د انصاف په لټه وزادي اوریدونکو پروګرامونه له یاده مباسي.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نور ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخی خاطرې لري. دوی وای هیله لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکال شي. خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیله په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې موږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي مجاهدین وشرمول، چې کوم غریبان مجاهد دي خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې موږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځای د مرمۍ موټر دي بنګلې دي ژوند زندګۍ جوړه کړې دي دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم دې سوار واقعا چې د مجاهدینو کامیابي او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت ورته ما چې اسامینه آزاد شو مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کوایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو، او د دوی بیلابیل ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سر راتلو. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف واچوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولی چې نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په در کولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي نو هغه نسبي وحدت ته و دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کښې ته رهبران هم ملامت نه و، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کښې وهل، موږ متاسفانه چې په حکومتداري کښې ډېر ناکامه وو، او همدا اوس یې موږ خپل منځ کښې سره ښکېل شو او کابل موږ له خاوران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه. همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې برېدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسئولین څه وایي؟
کو چې حاضري په ګرک وایي حاضر کړي، انشاءالله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځما اجمل تورمن سلامونه ومنه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے دده ستونزره خسیرا تقریبا عمومی ستونزره یعنی دغه ستونزې په اولی سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لزګونه کورنۍ هم هوساشي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه سره دا به په خپل لدنه واورو.
ز ملک عبدالرقیب هم د قرغ د ولغمان ولایت د قرغوی ولسوالۍ تکمیل ولسوالی او دی ولایت لخوان او لاړ وزارت انکشاف تا او دی اغزینا دی سروی امر او دی زین امر راغی نو پدو نوی کې دغه زمنګ هغه دیوال استنادی سروی او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمنګ په جربا او زمکا د سین په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمنګ مشکل تا دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ور سه په سلور نوي کې ور سه په دو نوي کې ور. نو اوس زمنګ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه زمکه خو دې ولس بیچاره لمن زلاړه کچی ته دونه وی کې موږ تا کار سو وای نو زمنګ اتیا پیسه د زمکا پاتې کې د کډری نوی کې راته سو وای نو 50 سالې پیسه د پاتې کې د کلو نوی کې سو وای یو شل پیسه د ډیر پیسه د خو پاتې کې دو او مګر متا چې پانا چې ټول زمکا لمنځلاړه او اوس کورو ته نږدې شوی دی. نو په هغه ارتباط سره زمکه خو د بشاره او خلکو لمنځلاړل اوس موږ غواړو د محترم وزارت احیاء انکشاف نه چې موږ ته دغه استنادي دیوال دغه موږ ته جوړ کی چې زمنګ او دغه ولس کورونا دی دغه د سین د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وي؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کې مور تللم چې کله دا پروژه غوښته په درې نوي کې تللم امرونه امرا کړې هغه امرا کړې ما ویل چې زه کیږي نو کار راغلی ما بیرته وطن ته نو په دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی ما کوم نتیجه نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کې محترم وزیر صاحب نصیر دورانی ته هم زه په هغه کې پروسه اسمبلی په میاشت کې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کې شامل کړي. خوار کال چې زه تللی یم په دوه نوي کې تللیم هم په تطبیقي پلان د کار کې شامل شوی په درې نوي کې په څلور نوي کې نو پنځه نوي نه ده هم په دې ورځ کې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته نور مسؤلین ته داسې زمونږ هغه ونوسو چې موږ په ځنهغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات مو سره کړی وای. نو ځکه تاسو ته زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس موږ د محترم وزارت انکشاف او دیهات نه دا خواهش لرو چې اقلا دا زمونږ کورونه دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب تاسو دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې تړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام د تاریخ مو تړلې
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ لخوانه لیکل شوې ولسوالۍ ته چې دغه زمنګ مشکل ده بیا تللې ولایت ته ولایت نه شورای ولایتي نه بیا تللې په ځلته چې هغه څه تللې مرکز ته مرکز ته بیرته هدایت د سروي او د ډیزاین راغلی په دونوي کې او دغه چې ډیزاین سروي سوی ده او نور جاتې د دونوي کې پاتې شو درې نوي کې پاتې شو څلور نوي کې پاتې شو په دې کې دولت هم خبر ده رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ هماغلته په درې څلور کلو کې قرار ارادیس کې قرار لري.
مننه ملک صاحب بګو اڅو کوچ سس نه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریک کوچ په دې برخه کې ولت روس پر څه کار نه دی شوې.
او مهرباني کور ودان موږ هم غواړو چې په دا غول سه بیچاره تا او دا عظمت سلمان دا کورونه پر ځل محفوظ پاتې دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف پلټکه
د خغلی ملک عبد الرقیب هم در څونځ بو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونی وزارت لویان خغلی اکبر رستمی سره شریک کړه. خغلی رستمی پاره راته وویل
عرض وکنم چې وزارت انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیرغونی وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خدا چې د لغمان په ځانګړي ډول د خرغیوز مکه د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. خای چې زموږ دوست د شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د شانستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشي چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجې کړو چې وی چېړي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې نو مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژېشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
کوټه ازې په دې راکوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونه خبرونه شتاسي واوریدله. تربلې مو پلوه وبخونکې خدای سپارو خو پتلو توکې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ خپل ستونزې په دې شمیره لمخ سره شریک کړئ 0992293. تاسو کولای شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره لمخ سره اړیکه ونیسئ. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکه نیسي او تقریبا یو ډول مزایمت ایجادې. نو دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرون لپاره ده. چې تاسو خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ نو کولای شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
آزادي او اوریدونکي جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام. خوشاله يم چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او بیا هم ستاسو دوستانو د سبسو پیغامونو د خبرولو زمينه برابر اسوه. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د تیر سیشن به په ورځ د حمل په جوشه منیټه د کابل شهر د محمود خان د پلسره یو ستره چاودنه وسوه چې د هغه په سبب زموږ زیات شمیر هیوادوال ووژل سول او یو زیات شمیر هم زخمیان سول. نو د دغې ناولې پیښې په اړوند زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د ازادۍ راډیو ته ټلیفونونه کړي، نو موږ هم د دغه خبرونې زیاته برخه د دغو دوستانو پیغامونو خبرولو ته ځانګړي کړی دی. نو راځئ چې ستاسو دوستانو دغه پیغامونو ته غوږ ونیسو.
زه حاجی ګل د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم دی. وروسته د سلامت څخه زما وړاندیز ښاغلي اشرف غنی ته دا ده چې د کابل وروستنۍ پیښه یا برید چې کوم جنایتکار ډلې په خپله غاړه اخیستی د هغوی هغه جنایتکاران چې تاسو سره په بندیخانو کې یا په زندانونو کې بندیان دي، هغوی دې باید د عام مظهر کې یعنی د خلکو په مخ کې اعدام شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي او د کابل د بېګناه خلکو غچ د دوی نه واخیستل شي. او بل زما خبره دا ده چې دغه تش په نامه قاطع ماموریت د څه دپاره ده؟ د دوی نه زمونږ هیله دا ده چې همدغسې نومې قاطع ماموریت د باید قاطع برخود د دې جنایتکارانو په مخ کې وکړي او دا جنایتکاران له منځه یوسي. وسلام.
السلام علیکم. زه خان محمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه وایم چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله چې دا د نن 14 نش په لغې سره د کابل کې د دې سوالو جواب څوک ورکوي؟ دا به څه ورکوي یا به نور خلک ورکوي؟ زه وایم چې یا حکومت سم کوي یا دا دنده پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لوګر دی ولایت ندی درو خال دی کل نه زه د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت کوم او خدای دې ته اجر ورکړي. دا دې موږ حکومت موږ در په در کړو موږ خپل وینیو چې دغه پولیس هم دغه د حکومت خلک همدغه سرستان سره همدغه غلامان سره همدغه طالبان سره دغه طالبان دغه سره په موټرسکلو کته پورته ګرځي کته پورته تیروي. افسوس افسوس د دیموکراسي پښتنو پښتنو لپاره.
سلام علیکم د ازادي رادیو تاسو نه نن ډیره خوابازه سیشن دی په ورځي موټر هم چلدنه په کابل کې وسوله قربانیان ټول ملکي یعنی ځانی هر څوک سي دي ملکان دي خې دي نو دا موټر د مرګ موټر یا موټر بم چاودنه په کابل پایتخت کې وسوله. دا شوایم ډېر تاثیرات ونه کې ځکه په دې خاطر باندې چې افغانان کې مختدي وس فرق نه ورکوي خو مشکل خلک خبر خلک د خدای پاک ته د جهنم کې واچي چې د وخلندې وي خو ما د خپل د ټیچر واکس دا ډېره هیله ده چې تاسو خپل ما باندې کې د قدرت پر زور باندې بیرغونه ما سره شکوي. دا شالت دې شي چې نو تاسو نه درېسه د دشمن استفاده اخی راځي پټاونه کوي. دا ټول زما په ګومان چې عمر مې 28 یا باندې اسکالې دا ټول د پلان سوی د پاکستان خوا دي ځکه په دې خاطر د پاکستان خوا دي چې په دې مصارف کې دا په دې باندې د مصرف کې ځکه دا مصرف تاله پاینن ټوپک باندې هغه جراف مرمۍ باندې دا کار نه کیږي. کپینزو اسکاله و جنگیږي دی املا سره ورونه بوونه لري ځکه په ډیره خاطر باندې چې افغان کووی ډیر پروستل ځکه په دې خوستل دي چې مجاز دي مجاز دي او بل خپل خارج پاکي د دې تر سره قربانيږي زما ساتل قربان د تر سره باز ځکه په دې خاطر د وطن په دفاع کې ولاړ دي د وطن په ناموس ولاړ. نو زما د ټول ورو پلو چارواکو سره دا خواهشته چې د خدای ورو ته وګوري د قران ورو ته وګوري دا ولس نور ما کړو ځکه په دې خاطر ما کړو په خپل ما باندې کې سرکشن د نه درې ما جوړوي دا نظام جوړ ده په خدای کو دا نظام به جوړی جنورم مونږ لا تړي مونږ سره دریږو خو دا پټرال سوی ده. نو دا زه داسې بولم چې دا د غلامانو کار ده د ورځنۍ چارې په خپله پر مخ بیایو که لس پټاو سیم بیایو فرق نه راکوي اوس نه ولکه مرګ فرق راکوي نه ولکه پټاو فرق راکوي نه ولکه زخمي بالا فرق راکوي بله دا خپل ورځې چارې دي پر مخ یې بیایو که کوم مخ باندې په مین کې وختو کوم مخ پټاک ویسو هغه به ځای خو دا نور پوره چارواکو سمې دی خواهش دا ده ډېرې لږینې کوم چې په خپل ما باندې کې دا نه درې ورکه کې پر سر د قدرت باندې زورونه ما وي ستاسو نور استفاده کې د خدای ته امان.
زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. ورسته د سلام نه زه د کابل د پرونی حمله عاملینو ته یا په اصلاح سره هغه چا چې دا کار اجرا کړی ده د نه داسې پیغام ورکوم چې دا نه افغانان دي او نه مسلمانان. که چېرې دا افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویولې. پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه دا پړه په خپل غاړه واخیسته او وی ویل چې دا کار مونږ کړی. زه دوی ته دا ویل لرم که تاسو په افغانستان باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پاینده کې حکومت کول غواړي نو د داسې جنایت نه باید لاس واخلئ ځکه دا جنایت ده او دا مونږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنې د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ. لطفاً دې کار نه لاس واخلئ کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ. وسلام.
السلام علیکم ما پیغام دادی د ازادی رادیو ریدونکو کا قوم کا سلام عام رسول سلام ڈاکٹر اشرف غنی صاحب عبد الله صاحب سید افغانستان نمیتیز ورکونه مو ټول په ختم کړه پدې چودنو باندې پدې دزونو باندې تاسو بیا هم خبره کوي چې موږ به واره خو انتقام به اخلو دا خو د حل لار نه ده باید سولې روغي حقانه خبرې پیل شي او د درواغو تش په نامه خبرو څخه ډډه وشي وسلام
زه جاندا د پرزی ولسوالۍ د کابل ولایت حمله ډېر په جدیاتو راندم او الله پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د ټپیانو کورنۍ ته اجر بیا په دې حق له دولت او چارواکي مجرم دي په دې خاطر چې د کابل په څلورو دروازو کې د تلاشۍ پوستې موجود دي دا څنګه کېدای شي چې داسې موقعیت انتحار صورت ونیسي حتمن بعض چارواکي د پاکستان سره اړیکې لري باید هغه موټر تلاشي شي چې هغې کې غیر قانوني خلک په وسلو سنبال وي او د کارت او د موقعیت پوښتنه ترې نه وشي دا کار د مظلوم ولس په وس نه دی پوره دا کار هغه څوک کوي چې ډالرو شوقیان دي متاسفانه افغانستان خوار ملت دې مجرمانو د لاسه برباد شو الله دې دا مجرمان د قانون غوندې غرق کړي وسلام
السلام علیکم زه ګل محمد د کابل نه خبرې کوم د کس په نامه مجاهد و افتخار کوي چې ما دا کار ما کړی دی خو دوزخ ته بلا شي دوزخ پروردګار په پنځمه ستاره کې مهرباني کوي چې څوک بې ګناه خلک وژني دا غزل جهنم دی غضب د خدای ورباندې دی لعنت د خدای ورباندې دی لوی عذاب کې به گرفتاري او ته به دوزخ ته لاړ شې څه افتخار کوې وسلام
قدرمنو دوستانو دا وستاسې هغه پیغامونه چې د کابل د محمود خان پرته نږدې د خونړۍ حملې د غندلو په مناسبت تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ایښی و تاسو دغه احساسات او د خپل هیوادوالو سره د خواخوږي او همدردی څرګندونی د قدر وړ دي او اوس به هم راسو تاسو د نورو ثبت شوو پیغامونو اوریدلو ته
السلام علیکم زه عبد الودود یم د هلمند ولایت د گریش ولسوالی څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پیردم ما هله او ارزو د غټو غټو مشران چارواکو څخه دا ده چې په هلمند په گریش ولسوالی کې ډیر بد وضعیت شروع کړی دي عسکرو حتی د خلکو مالونه د خلکو ټول باغونه او شیان یې تباه او برباد کړل چې راشي بالا او خلکو ته تل کې هر څه چې په مخه ورنه بس هغه کوي
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم بعد سلام دغه موږ یو وخت په پولیس کې درېدلی وو نو اوس مو یو دانه ورور هلته په وطن کې پروتو په کاله طالبانو دا درې دی نو ولا په حکومت کې برخه کې چې طالبانو دا درې څلور ورځې کېږي چې ورکړی دی سنه نه مانیږي دغه طالبان چې داسې چمونه کوي دا اسیري باره شخصي به دوی ته خبره سره درېږي باره به هېڅوک دا نه ګوري چې دا طالب د کندهار دی دا د هلمند دی دا د لشکرګاه دی دا د پلاني ځای دی هر سړی به طالب وژني طالب را ولاړېږي د حکومت سړی به وژني دا چې کارونه چې دي دا د قوان نه دي دا چې دي دا چې کار ونه کړي بیا سخت به دا واقع به ولري د دوی لپاره
السلام علیکم محبت الله میں کابل ولسوالی دی افسر په تاسو کې خوایم او دا د اولی میاشتې نه هم په تاریخ باندې ورو لګیدل ولمن کې شهید شو او اوس هغه د ناس نه دینه تر څو لګی کنډکټ زنګو تر لیوات زنګو نند او سبا دا په اندو کې موږ هم لګرې دی او تل کار او تر څو سره صاحب نه معلوم کده حساب او چې کله سي متا دا خدمت د نوڅ لسته او سلام
سلام علیکم زه د تورخم د لندري واري ما اورور د لغمان د ساحه نه چیراوځي د لغمان سرک شهید جوړ کړ د ترمیمي کار ته روان دی او ګاندګيري نشي او د لغمان د ساحه نه چیراوځي د کابل مربوط چکی اورور ټول خراب ده سرک ټول خراب ده کندو کا پردا خندگی بگی زول دی کبا دغانا کم نکی گی دی سروبی نجی اخواد دی لغمان نکبو کیا سرک مونک دیوش وارو را
چټی ده د تنګي پورې ده د کابل مربوط ده ټول سره خراب ده لږه سره کړه ده کابل خراب ده موږ اشرف غنی نه ورور غوړه ده ایله ده سره کوم ته وخوري شورنا غوړه ډیر مشکلات دي په دې لاره باندې سره خراب ده روزه ټکرونه کیږي خلک در بدل شو کټاری ټول خراب دي سین په غار باندې دوه بچا دې په ټکا په خوامر کړي او ما دوه سیمټ کا چولې دي چې په لږه دی وره دا سین ته ولیدل کټاری دې باندې هم خپل شورنا غوړه موږ ډیر وزم خراب ده ډیر خپای دا سره ګرند کپار ده والسلام
سلام علیکم ز زول حق په هلمند ولایت څخه تاسو ته تماس یم ورسته د سلام څخه ما د ازادي رادیو څخه دا هله ده چې د افغانستان د لپاره تاسو ډیر خدمت کړی دي تاسو ته یو جهان مننه والسلام په احترام
قدرمنو دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په چیرو راځو کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دزګه کې ثبت کړی و باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو په اساس جوړیږي نو تاسو کولای شئ چې همیشا خپل غوښتنې وړاندیزونه نظرونه او ستونزې د همدې لارې د ازادي رادیو سره شریک کړئ ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده او تل ستاسو په خدمت کې ده ګرانو دوستانو د نن ورځې د پروګرام وخت همدومره وو نور نو تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم زه تای روشان تر بل خبرون پرې ستاسو اجازه غواړم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2